په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوق خو لنډه خبري برخه هم لرو پیل دې سات په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرې نه ښودې. د خبره د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پر نشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې په یوه راپور کې کړې او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند د لاس واخلي. د سازمان همدارنګه ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندېدل د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومته غوښتې وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فوراً لغوه کړي. د دې د اجرایوي مدیر کاترین روسل پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې تر دا بندیز دوام عمومي تر روان 2030 کال پورې به 4 میلیون نجونې د زده کړې له حقه محرومې شي. طالبانو د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې لکه چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلې دي. د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې متحدو ایالاتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه لغوه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند شنبه په ورځ له دې آژانس سره په امریکا کې ادا وکړه چې متحده ایالاتو د طالبانو له یو مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر انعام لغوه کړی دی. د رویټرز په وینا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. رویترز زیاته کړې چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی په ویب پاڼه کې شته. د اف بی آی ویب پاڼه د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې بریدونو کې لاس درلود. د حقانی شبکې دا مشر د پخواني جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول، د امریکا متحده ایالاتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شوی و. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله به د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن خپل دوهمه لوبه د ایران په وړاندې ترسره کړي. دا لوبه به د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. افغانستان په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ متحده عربي اماراتو ته 1-0 په مقابل کې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به درېیمه لوبه د سیشن بي په ورځ د مارچ په 15 له اندونیزیا سره وکړي. د تایلند په کوربهتوب د دې جام سیالۍ د تېرې پنجشنبه په ورځ پیل شوې دي. د حماس چارواکي وایي چې د دې ډلې یو سیاسي مشر صلاح البردویل نن یکشنبه د غزې په خان یونس ښار کې د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویترز په وینا یوې حماس پلوي رسنۍ ویلي چې په البردویل سربیره د هغه میرمن هم په دې برید کې وژل شوې ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حماس د مشرتابه د رسنیو سلاحکار طاهر النونو په خپل فیسبوک کې د البردویل په مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. د یکشنبه په سهار د غزې په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. د اسرائیلي الوتکو په دې سیمو کې څو هدفونه په نښه کړل. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې نن وویل په کیف کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې 2 کسان وژل شوي. د رویترز په وینا دې ادارې ویلي چې د برید په پایله کې د استوګنې ودانیو کې اورونه ولګېدل او ګڼ شمېر خلک له کورونو څخه وایستل شول. د اوکراین د بیړنیو حالاتو خدماتو په ټلګرام کې په یو بیان کې زیاته کړه چې یو ښځه د نیپرو پیتروفسک په سیمه کې وروسته له هغې مړه شوه چې د استوګنې په یوې ودانۍ کې د یوې ویجاړې شوې بې پیلوټ الوتکې د ټوټو د راپرېوتو له امله اور ولګېد. له دغې ودانۍ څخه لږ تر لږه 20 کسان ایستل شوي دي. دې ادارې وویل چې یو بل کس د شپې په برید کې په هولوسفسکي سیمه کې ووژل شو. له بلې خوا د روسیې په جنوب کې د روستوف سیمه یوه سیمه یي چارواکي نن په سیمه کې د بې پیلوټه الوتکو د یوه برید خبر ورکړ. یوری سیلوسار پر ټلګرام چینل لیکلی چې د برید په پایله کې یو موټر اور واخیست او یو کس پکې مړ شو. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو لنډه خبري برخه هم لرو. رابه شو په افغانستان کې د یو افغاني ول اصل امریکایي وګړي د برخلیک موضوع ته. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وای چې کله چې هغه نیول شوی له دو کلو رئیس برخلیک نه دی معلوم او د دوی د پرلپسې هڅو سره سره ورته نه هغه سره د لیدو اجازه ورکول شوې او نه هم ورته اجازه ورکړل شوې چې ورسره ټلیفوني خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نورحال په دې رپورټ کې
د طالبانو لپاره څخه د دریو امریکایي وګړو له خوشي کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغان یو لاس امریکایي دی هم د طالبانو لپاره څخه د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا دوه نیم کال وړاندې په کابل کې لادارا کشو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی، خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو لخوا نیول شوی دی. دا محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانیدل اصول خپل ورور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ورکړي چې دا کار وشي.
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي، هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپلو هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هره اونۍ خپلو کورنیو ته ټلیفون کوي، خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې یو افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلي جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکیدو د مخه یې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګري په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګري خوشی شول، خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشي کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دولي لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړې ده چې د ورور تورونه یې لا نه دي ویل شوي او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او پخوانی جمهوري رژیم کې د کال عمل نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو څو میاشتې مخکې افغانستان وتلی وو. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی وو چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبیبي د 1400 کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. اف بی آی زیاته کړي چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمن سره مسلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بچلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوی ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ورباندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ.
نن همدا موضوع څېړو، ملکې هم وکړئ. دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندګانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په پقار سوي دي، وخلي دي. حتی دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي، نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي، نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي. او کله چې دا مور کیږي، نو دې د پښو د لاندې خو به جنت وي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته، خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسېدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل، ما هم عمل درلوده در روژه میاشت کې، نو غیر حق با ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کو. ما داسې فکر کو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهوو او ښځو دواړو راغلې، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي د ښځې باید خراب شي، ولې ډېری نارینه موږ ګورو چې هغوی ډېره بدخوی کوي په روژه کې. په میرمنو باندې مثلا قاریږي، چغې وهي که روژه کې یو شی مثلا لږ اندک ناوخته شي نو ډېر بد حال اچولی وي او روژه ماتي باندې څوک نه پوهېږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب یې خرابه وي، نو وایي چې هر څه دي په دسترخوان او هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داسې خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډېر دی او ښځې له دې خصوصن سره ډېرې مخ کې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي ځای د خشونت که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. په روژه کې هغوی ځان نه شي کنټرولولی، ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابه وي، ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي، او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه موږ لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولی، او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی، نو بیا مرمنه بیچارهګانې رئیسار کوي په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي، د دې پر ځای چې غصه وکړي د هغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قهر نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي، کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله، که ته بیرون کار کوې نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی، د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده، د کور کارونه دي، ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې، نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغییرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي. څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی، ولې دا بدخویي د څه لپاره؟ که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنې ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي، کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي. ښه نارینه موږ لرو، ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي، لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي، چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري، په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ، کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي، له یوې خوا ماشومان سنبالوي، کور پاکوي، پخلی برابروي، له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي، دا وهي، در څومره په دې باندې فشار زیاتېږي، څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې، نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري، هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي، په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي، او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي، په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي، هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي، او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي، او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي، په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي. او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي، دوه درې ساعته جنګ ته، او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی، چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي، ځان نشي کنټرولولی، نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي، او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې به څه ډول اثر بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي. هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې، بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله، بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي. دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی، د هغې ژوند څنګه دی، یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي. واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي، او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري. په افغانستان که ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري، هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي، چې مثلا همدغه زما کورنۍ ده او مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هماغه خپلې کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق که زه ووایم، یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې همدا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځي که نه، نو باید چلند ورسره ښه وشي. نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلي پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمه موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازدیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینو نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والا ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې واله چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې واله چې لږ ناوخته زما لپاره روژه ماته تیار کړی، ان بل وایي چې ما په ده باندې واله چې مثال زما د خوښې خواړه نه و تیار شوي. نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو، بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تاسو روژه نیولې ده، هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چکې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازدیګر ماښام راځي، نو هغه شېبو کې وضعیت د خلکو ډیر زیات خرابېږي. چون داسې روغ دی هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سرل داسې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وایي ټاکي. دغه راست بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي. خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینهو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
راځو د تاسو شخصي ژوند ته. موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو. څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له مېرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو کنارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې مېرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو مېرمن مې یو کار وکړي، زمونږ کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو بیا د روژې په مواردو کې زه ډېر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوښو مینځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه له مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله داسې وشي چې د پښمنۍ پر وخت کې زه هغوی ته وګورم چې د شپې زما له وړکي ماشوم سره هغوی شپې بیداره تېره کړې وي، ان زه پښمنۍ ته تیار کوم، بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو فاتېږئ. نو دا هغه څه دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کومه پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او زمونږ او ستاسو په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس یې په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاسېږي د هغه په ځای کتخ ته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاسې کې پښتمه تیار کړي، هغه په قطره پاسې چې راځي پښتمه تیار دي. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي، کله چې زما لوري دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډېر زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلام له نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن منه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که د غیر د روژې نه، دا ندرست او نعدلنا عمل دی چې نه یوازې لدینی او اخلاقی پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت وکوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کومکارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات داسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کمک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بدیانو سره کمک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 0004 2 1 4 4 تربیه پرزه که چی است الله مو مال او ملگری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاکه خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډېرې قرباني د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي په ډېرو کمو پیسو یعنی په 15 لس روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي ډېر سخت کارونه کوي سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي په دوی ډېر درانه کارونه کوي
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي پښتنه وکړي همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم کور ورکړم ځای ورکړم د درس د تحصیل زمینه برابر کړم د موږ وطن څه نه جوړېږي علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي قانون نشته
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل ووس راځو د خبرونې میلمته سپیشلی صاحب په پایل کې درته وایي چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو
فرشتګان اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو هر انسان یو توان یو اندازه لري هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی هغه خپل یو توان لري کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی خو د وچې مجبورۍ د لاسه دوی یو کار اجرا کوي دا درون کارونه دي لکه ماشومان چې په د خوشبو بټوي کار کوي مثلا په مستریخانو کارونه کوي یا مثلا په ګودامو کارونه کوي دا سیاست چې کوچنیان باید لاړ شي مخته ولاړ شي درس وایي زده کړي وکړي موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا هم درانه کارونه ویل شي دا قانون مخې جرم بلل کېږي ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی
bale تاسو فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي علت یې څه ګڼي
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس مور کې په تنه پټ کې نه بیا د ډېر څنګه مور پلار خواري کاږي اولادونه یو خواري ته چې په کار کې سبه اخته کیږي په زده کړې واسطه ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې نو بیا دې کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي نو هغه چې ما وویل په مستریخانو کې شاملې دي موټر په مستریخانو کې شاملې دي خوشو بوټي کې شاملې دي په ګودامو کې شاملې دي تر څو دې ته څو پیسې بلابل راوي مګر دې فکر نه کوي چې په لادومه درانه کارونه کیږي نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن توان سي بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې تاثیر کوي پر اروایي باندې تاثیر کوي او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي ځکه دا یو کار نه کولای هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی هغه دوی باندې په زور کار کوي په اته په دې ځای کې موږ ویني چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته جبر ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکو ته باید موږ ته کار وکړي نو دا وهلو ټکول دا روزانه درانه کارونه د ماشومان پر روغتیا باندې سخت ناوړه توان ورپېښي او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي دا د اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خالي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودی دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان و نو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پر اوږو باندې بار کړي دا کله امکان لري مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه یا یتیمانه وړونه خوند یې په غاړه کې وي نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي دوا او درملو غم وخوري ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا مخکې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورځ په ورځ شان ټول ګرانېږي نو اته داسې کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچې ډوډۍ نه سو پیدا کولی بوجۍ په غاړه وي په امبار باندې ګرځېدل د امبار کاغذان به ټپلوله دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله سهار وختي ول موږ ملا په رازانو باندې راوځو د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېدله چې دوی درته وایي چې ارخه تاوان ورته نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې په کوچنیانو باندې چې دوی اقتصاد یې کمزوری
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مړ کړي. نو خره وایي وروره زه دې ته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړې په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړم. دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې. اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کار چې هسي دې خپل معلومات لري چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هیڅ نه دي خبر. نه یوازې د زموږ په ولسوالۍ کې ورک په شاید دي خلک نه دي خبر په دې باندې، هغه ځان ته چې پوه کسان وي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوق بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوق باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی، د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایتي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي کې ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کوي، حقوقو ته پام نه کوي، نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنوي، د راتلونکي لپاره بیا ګلان کیږي، باغچه بدن جوړیږي، باغ بدن جوړیږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند د سرګردانۍ سره مخامخ کیږي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر افسر لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر افسر لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، اوته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یوه چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې پام وکړه ماشومانو ته پام ونه شي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډېر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډېر زیات ضعیفه وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره؟
روسیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه، دوی وایي ځا روزي خدای ورکوي، یا د نبي اسلام امت موږ دی. په ځینو خلکو کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، موږ د نبي اسلام امت ډېریږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېری، ته نسل سر مړولی، ته نسل پټولی، په تاسیه نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه مشه اولادونه ډېر سفر باندې، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه شه کورنۍ جوړ کړي. کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړ یي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي، کوڅې په ډکې، نور خلک ځي په عذاب وي، نو د دې خدای نه دي فرشد یو اولادی نو پدې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسستر چې دا د مخشلدونو په یقین باندې پلان د پلان د مخ وایي دا خو نه خوشې پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پلنه غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپل ځواني زده بل کوري دا جوړي نو کته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما دې ومه د نبی وبد تیروم دا نه باندې څه خبره دا نه دا لا وای نه رسول وای او نه هم ټولنه وای په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم ایا دا زه شر اولادونه مړولای سم که دوه اولادونه سم مړولای سم دا شل شل اولادونه مې کوڅه په دکې شل کې یا دوه اولادونه مې او مکتب په وخت لاړ سي هم ښه خواپا کې هم تربیت راسه کړی او پراتون کې دی یو شخص په کورنۍ ته جوړ کې نو په دې کې تاریخ شپ پښتنه وکړه دا ډېر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمیر هم باید ډېر پام وکړي او کچیر پام ونه کې بیا به کورنۍ د زرها او سن سره مخامخ په دې خاطر چې پلادونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسې زوړې نه بسې نو دوی په دوا چیرې ورسېږي په کلو به چیرې ورسېږي دولت په پرمایش به چیرې ورسېږي مجبور چې اولاد کوزه ورسې کوڅې ته ولاړ چې کوڅې ته ولاړ یې چې په کوڅه کې وکړه دغه څه نه سي برابر ولای نو بیا په کوڅه کې شهر ته وکړه بیا چې پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوي زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specialist صاحب ترې وزه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کې دغه مشمان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سي مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کې کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو څمر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کوټ ته ځي یا ساوخته کوټ ته خروځي یو څمر کسان هیڅ خناوړ جنسي سپادام کوي د خپل یو بل ناول کار دي دا کسان و چې د سوز تر پیښوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنای چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی د پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې پاده وجو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه دغه څوک نه ته لار وشي د خپل په حسابدانۍ سره دی سوي د حسابدانۍ سره د څه ذکرې دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه وران نه وي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی ما وایي چې په ټولنه باندې ځو وران نه بلکې دې جو تاون ته پېښېږي زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مسؤلیت لري د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جدید په یاله باندې مسؤلیت لري چې دا ټیکټ ډیر پام وکړي کوالی چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه روزل سي دا کسان به مکتب نه لري دا کسان د پول نه لري دا کسان بیا وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څو ځنه پیژنې خدای نه پیژنې خدای نه پیژنې نو ټولنه به څو پیژنې مور به څو پیژنې پلار به څو پیژنې نو دا ګرد به تر هغه زیاته چې بجټ ټولنه خرڅ وړی چې شجر ولري باید خپل ټولنه دا ناستر څخه څنګه خلاص ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام درنه وي
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دې ګټه به زیاتوي او که پر راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیاتوي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نس مور کې سبب یاڅ کوي سبب یاده لکه څغلی نو دا د دې کورنۍ ورسته قیامت پرې چې ژوندې دا حالت سره مخامخ کی که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته وژا ورکی او دا پروا نه لري چې بوج به یې مشکلات به یې ارزي به غوښ نه خوري په میاشتې ورځ غوښ وخوري په شلومبی وروړي دی وخوري مګر اولاد چې مکتب ته واسطي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي و چې وروړي دی ورکی مګر مکتب ته دی واسطي حقوق ته پاملرنه وکړي نو دا به د واسطي پر خپل اولاد باندې رحم نه کوي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کوي او کچې داسې ونه کې چې دا 250 پیسو ته وګورې داسته په دړي کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دی پر لټ باندې پښه شودل دي چې هغه ډېر ورته سره پیسې خلاص شي نو د کوچانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نشه ترې خپل ځان نشه ملوري خپل ځان د جنسي مسایل څخه نشه ساتلې دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چوي شپه پتی راځي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایا دې پر کورنۍ باندې ولا احمیر ورته وایي چې پر باندې خور یا ورور د استاد مخکب ته واسطه څو راوړي 50 غوانی د ورځې برتاو دي 50 غوانی 10 غوانی 10 غوانی زبر پاو چې پیاد وي دا به دې ګټه دا نس دا نه پزامت ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا څوک درو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومان سره خپل کې توجه وکي نو کدا چې ونه کې په پټورني کې غلل لرو په پټورني کې په بدمعاشان لرو په پټورني کې په کانو ماتون کې لرو په پټورني کې په مخدره مواد قاچاقبران لرو خپل به متاجر لرو اره بلابز په پټورني کې خو کچې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړ یي، مکتبونه به مو فعال یي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه چې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کې هر هغه څوک ځانګړی مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه یې راوګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان دپاره، د یو ښې کورنۍ دپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به کړی. په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راڅه د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچیانو شفقت وکړي، مهرباني وکړي، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړي. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
اما په هوای په هر څه کې مهم دی. موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو. په دې کې اما په هوای خو بیخي لازمي او ضروري دی، نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیاو ته لرو. ځکه اما په هوای دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچنیان حق لري، لکه څنګه زه په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنیان دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، د هغو دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی. او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبر ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې په کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد د مایکروفون څخه وایي، جمعه ورځ په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به ډېر غټه ونډه ولري. داغسې لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري. ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته، شی نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی. یعنی انټرنیټ دومره فعال نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري، یعنی سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو ډېر په ټول کلي کې خلک د راډیو څخه ډېر ګټه اخلي، او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په راډیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي، یو خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي. هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر اوسه باید غږ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام او خپل مقصد ته ورسېږو. او که چېرې موږ تاسو سره زر ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ولرو چې همدغه اوس اقتصاد خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته هلته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمخ خو دا خبر ډېر مهم ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري. چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه، زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي، نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب یې رسېږي، بیا هغه شاکرکارو ته نار کېږي، خدای خدا بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي. ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي، د پلار د ماسره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډیر ودونه زیږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډیر ودونه زیږولي هغه تر عمر ناجوړي پرتی ناجوړه مریض وي، هغه د اولاد په پاکي پسې خپل ځان ساتلی نو اولاد به څه وساتي. نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو خلو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه او د علمي مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبریالانو د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او له موږ سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه فرزه کې چې است الله ممل او ملګری.
زمانه کار رنگین روخ سر مخله کلمر لرین، زمانه کار رنگین روخ سر مخله کلمر لرین، اما مسکین پزړه حسین کلل نظر لرین، ور ما مسکین پزړه حسین کلل نظر لرین، زمانه کار رنگین روخ سر مخله کلمر لرین، زمانے کا رنگین روخ سار مسل کلمہ لرینا، تمام مسکین پزڑا حسین کلل نظر لرینا، تمام مسکین پزڑا حسین کلل نظر لرینا. خندا یار پر سرگو خوش دی او مین یم پرتا وطن دا یار پر سرگو خوش دی او مین یم پرتا تیارے نوی تا وطن تا بے وطن لیلا تیارے نوی تا وطن تا بے وطن لیلا تیارے نوی تا وطن تا بے وطن تیارے نوی تا وطن تا بے وطن زمانے کا رنگین رخ سار مخلا کلمہ لرینا زمانے کا رنگین روپ سار مسل کل مرین امام سن پزڑا دن کل نظر لرینا پور مام سن پزڑا دن کل نظر لرینا زمانے کا رنگین روپ سار مسل کل مرین زمانے کا رنگین روپ سار مسل کل مرین مسکن پزڑا دن کل نظر لرینا پور مام مسکن پزڑا دن کل نظر لرینا